پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سروان صاحب بفرمایید.
مننه، ستړی مشه سرور صاحب. قدرمنو اوریدونکو ته ستاسو سلامونه. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیې ته تللی دی، او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د ترکیې غونډې ته به یوه نوې طرحه وړاندې کړي. خبرونه په خبرونو پیلو. نامعلومو وسلوالو پرون په گردیز کې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وباشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوي بڼې وو پیښې ثبت کړي دي، او د بیلاروس پولیسو په منځ کې 200 کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنواله چې قولا دولت زای تیر ماښام په وسلوال برید کې وپاشل شو. د پکتیا د والي ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پېښې په اړه آزادي راډیو ته وویل:
مخام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالۍ یو تن څارنوال عتیق الله دولتزی چې له خپلې دندې څخه د کور په لور روان و، د مرکز ګردیز ښار د خوست په لاین کې ورباندې برید ترسره کیږي، چې په دې برید کې متاسفانه ښاغلی څارنوال عتیق الله دولتزی په شهادت رسیدلی.
د دې بیشې مسؤلیت د اکثرو نورو هدفي وژنو په شان چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې اووه قضیې ثبت شوي دي. دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوي بڼه د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص شوې ده. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان که ما ایره شروع کردیم
لدی سره هم محاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ، لیولس بلګو څخه چې لنګرهار اخیستل شوی وو و پیخی مثبت وی، او هغه هم د وایروس هغه بڼه چې په انګلستان کې خپور شوی وو.
په بریتانیا کې د کرونا وایرس نوې بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوي چې د کرونا دا نوې بڼه تر مخکینۍ هغې له 500 تر 70 سلنې چټکه خپری شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 650 او 300 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، او 2470 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبلالسراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوبو کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د درې په مقابل کې په 0 ماته ورکړه. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتینی ملګری وبلله. جنرال من انګ هالینګ دا څرګندونې د شنبه په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیه د مارچ په 18 د برما له پاو څخه د ملاتړ خبره کړې و. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنی او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. د بیلاروس پولیسو پرون په مینسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول، او مخکې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تر 2 میاشتو ځپنو وروسته په بیلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله. خو په بیلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسان لارو کوڅو ته راووتل، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټلیګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,400,000 خوښونکو یا فالوورانو تویل شوی چې دا به روان کال په بیلاروس کې لومړنۍ لویه مظاهره وي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اساسي قانون د محکمې دوه قاضيان له دندو لیرې کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې له سترې محکمې سره اختلاف لا ډېر شول. ولسمشر زيلنسکي د مارچ پر 28 په یو فرمان کې د اوکرين خپلواکي او ملي امنیت ته د ګواښ د دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکي او یو بل قاضي الکساندر کاسمینین لیرې کړل. دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوي ول او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې تېره شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واوړي. نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې آکلند آسمان څوکي برج څراغونه مړه کړل. په واشنگټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره ګل شول. په سنگاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډیرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړه کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. تاسو آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې بهیر د چټکتیا لپاره ترکیه ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیمي اداروي دوه نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان روسته د شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
د تعلیمي کال پیلېدو سره د پوهنې وزارت د کورونا د اندیشنو په ځواب کې وایي
د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازی زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور خوځېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندي کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکوي. فریباز ظاهر په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلي نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په ویلې مې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل لومړنیو هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمه پر زویل چې د تخنیکی دلایلو لپاره د میټر لمړی نیټې پوری له افغانستان د امریکایي سرتیر وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړه چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټې له افغانستان ونوزي پر وړاندې به جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خواو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي طالبان به ډېره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون د دې موضوع په غبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
هم آمادګۍ کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړی همدا یو وخت دی راشي. که داسې پلمې لټوي چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او که نه غواړی نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې. خو دا خبرې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخځي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ترکیې ته روان شوی، هغه هیواد چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یوه کانفرانس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې هلته به دولت یوه طرحه وړاندې کړي. حمدالله محب د شنبې په ورځ په خبریالانو ته وویل چې د قطر په غونډه کې له طالبان دوه بخشې د ترکیې په غونډه کې د غوښتنه داره چې طالبان هم خپل باصلاحیت استازي ورواستوي. محب دا څرګندونې په کابل کې د امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یوه خبره ده، په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي. د دې نه مخکې چې موږ طالبان ته وړاندې کړو،
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې باصلاحیت پلاوی واستوي، نه جنگی او بے واک پلاوی، ترسو خبری کی پایلی ورکڑی. طالبانو د خاغلی محب دی سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. خاغلی محب له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړی وویل د دوه په هوکړه کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړل دی چې طالبان سولې ته غاړه کیږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوهې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ ربط نه لري. یو خو هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر هم یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کیږدي.
ښاغلی محب دا خبره داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی. خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړي دي. د 2016 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر د 2023 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانې دا خبر د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. د چارواکو دا هم ویلي دي چې که چېرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال له شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9 سلنه پای ته رسېدلې دي. نوموړی د غشان په روان یو زرو څلور سوم لمریز کال کې د څلور څلوېښت نورو نویو بندونو د جوړېدو خبر هم کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسما پرانستل شو. نور جزئیات واورئ.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي د دغو بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپلو اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لسترو او بارزخته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو اروس بند د هندیانو لخوا د 53 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 44 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو اروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورۍ او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خپاره شویو راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیاڼی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول د دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنه پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه چې د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا به هغه بندونه چلته دي باران اوبه او د سیلاب اوبه سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي. دا د کرنې د پراختیا دپاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېر زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 144,000 هکتاره ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میګاوټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیزې چارې په لومړي ځل په 1945 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لاخبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي شوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په شوونځیو کې روغتیايي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په شوونځیو کې نه ماسک نه اچول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیايي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي
کورونا پر کوم وسایل چې دیا مونږ ته لسه ته نه دی روکړل شوی. کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نه خپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکشو خوسته. نور کوم غریبون چې دی ریواش نشته هغه د غش په سیمبو کې کینی. نور کوم مونږ سره دولت طرفه کوم انکاري نه ده شوی چې مکتب ته روکړل شوی.
سو ورځې کېږي چې ښوونځی شروع شوی دی اما بدبختانه هیڅ نوی تدابیر د کورونا ویروس په اړه نه دی نیول شوی. شاگردان ټول سره جمع دي. موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته وویل چې د شوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي ورکول پیل سوي دي.
موږ خپل د تعلیمي حواساتو له لارې او د څنګې د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقریباً عملاً د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده. خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو د کوونکو ته د دې وایرس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی آریان دغه شان وویل چې عامې روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږۍ په ښوونځیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید وروسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات رانه کړل. په دې وروستیو کې ښوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین کول هم پیل شوي. د پوهنې وزارت د چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 30% ښوونکو ته دغه واکسین تطبیق شوی دی. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تک کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تېرېدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نشو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوې ښوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېیمې څپې را رسېدو مخکې دی د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اوس په اسدالله لودین درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي د امریکا استخباراتي بنسټونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د عواقبو په اړه اطلاع ورکړې ده. د ورسپانې په لیکنه استخباراتي ادارو ویلي که امریکا افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک له ویشه مخکې دغه هیواد پرېږدي، طالبان ممکن 2-3 کاله وروسته زیاتې برخې لاندې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی که طالبان کنټرول په لاس کې واخلي، افغانستان کې به د القاعده شبکې پیاوړتیا ته زمینه برابره شي. هغه شبکه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 خونړیو بریدونو مسؤوله ده. د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د همدې کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره پنجشنبه وویل د میتر لومړۍ نیټې به د ځواکونو ایستل له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن وي. د بایدن دې خبرې بیا د طالبانو غبرګون پارولی. دې ډلې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ که د میتر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ونه وځي په وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي. د بریتانیا اوپن ډیموکراسي آنلاین خبرونې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله خپره کړې. د مقالې لیکوال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم لکه د دغه هیواد د جګړې په څیر یوه پیچلې موضوع ده. د لیکوال په باور د جو بایدن اداره لیواله ده چې خپل سرتیري وباسي، خو په واشنگتن کې سلاکاران بایدن ته خبرداری ورکوي چې طالبان به بیا فعالیت ډېر او القاعده او داعش ته به د آزادو عملیاتو زمینه برابره شي. مقاله کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سوبکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان وسلوال ځواکونه چمتو نه دي چې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. مقاله کې راغلي د طالبانو او القاعده ګواښونو ته په کتو امریکا ممکن خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي، خو لیکوال دا خبره هم راپورته کړې چې افغانستان کې 40 کلن حضور د امریکایانو زړه ورخوړلی. د مقالې په یوه برخه کې د جو بایدن هغه خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي راتلونکی کال به د دوی سرتیری افغانستان کې نه وي. خو د مقاله لیکونکي په وینا کله چې بایدن سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړي خبري کانفرانس پر مهال دا خبره وکړه، ورسره هم مهاله د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر جنرال ریچارد کلرک کانګرس ته وویل افغانستان کې د طالبانو ګواښونو ته په کتو د دوی د ځانګړو ځواکونو حضور اړین دی.
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بحیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هېره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅې پیل کړې. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو ته مینې جوړې کړې. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هېره کړې او پر نورو توکمونو لکه اوزبیک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه
روابط بنیاد فرهنګي تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکې د فرهنګي مسایلو تر کچې دي. د تاتارانو نړیوالې کنګري د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو ښوونکی ګمارلی تر څو په یوه اونۍ کې دوه ساعته موشته د تاتاري ژبې ښوونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي خو ژبه یې د التایی، ترکیه او مغولي ژبو له ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یوه ځانګړي توکم په توګه نه دي پیژندل شوي. په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهیي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوي او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمېره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي د تاتارانو تخمینی شمېره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک له پلوه هیڅ ډول سرشمېرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار
دا تاتار قوم د احصایې او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل یې دا دی چې موږ هېڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر محدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوري ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په آنلاین توګه تاتاري زده کړو تر څو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلی چې د دغه هیواد د عدلیه او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیستې. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ د یوه ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په 23 هیوادونو کې کابو 6 میلیونه تاتاران په پاشلي او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.